د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو او مرکو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د تازه مرستو هرکلی کړی. خو اوس به د دې سات خبرونه خلیل خان تاسو وایي.
السلام علیکم. په پاکستان کې په دوو بریدونو کې شاوخوا 122 کسان وژل شوي دي. لومړی برید د پاکستان د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې پرون د نوي سیاسي ګوند د بلوچستان عوامي پارټۍ پر کاندید نواب سراج رسانی باندې ځانمرګې برید وسو چې د مړو شمېر 1,78 کسانو ته رسېدلی دی. په دغه برید کې شاوخوا 150 کسان نور ټپیان شوي هم دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادا کړي چې برید هغوی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی حیدر نوهاټ په پاکستان کې دغه بریدونه د پاکستان خلک د خپلو جمهوري حکومتونو د مارمولو ډارونکي هڅې بللې دي. د رپورټونو له مخې د ټپیانو حالت ته په کتو سره کېدای سي د وژل شوو کسانو شمېر زیات سي. د غراز دوهم برید د خیبر پښتونخوا ایالت د امنیتي او د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسنیو ته ویل دي چې پرون د جمعې پر ورځ د کرام خان دوراني په ټاکنیز کاروان چاودنه سوي چې کرام خان دوراني ترې روغ وتلی خو لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. د بنو پولیس ویلي دي چې د لومړیو تحقیقاتو له مخې د بم د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی وو. په کرام خان دوراني دغه برید تر هغه وروسته سوی چې چې د تیری سه شنبه پر ورځ د پېښور په یکتوت سیمه کې د عوامي نشل ګوند پر یو مشر هارون بلور زرمر ګبرد وسو چې دغه په ګډون پکښې لږ تر لږه 1 کسان وژل شول. د پاکستان احتساب ادارې یا د نیب چارواکو پرون د جمعې په شپه پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور نیولو وروسته د راولپنډۍ ایډیالي بندیخانې ته یوړل. احتساب محکمې د جولای پر 6 په لندن کې د کورونو د اخستو یوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا اورولې وه. همدې محکمې د نواز شریف لور مریم نواز ته د خپل پلار سره د مرستې پر تور د 2 کلونو او د هغې خاوند محمد صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې وه. د محکمې تر پرېکړې سمدستي وروسته نواز شریف او مریم په لندن کې خبرونو ته وویل چې له زندانه نه ویریږي او هیواد ته بستنیږي. د پاکستان فدرالي تحقیقات ادارې FIA چارواکو لاهور ته په رسېدو له نواز شریف او مریم نواز څخه د هغوی پاسپورټونه واخیستل. هغوی ونیول او په بل الوتکې کښېنول او اسلام آباد ته یوړل. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پلویانو د لاهور هوایي ډګر ته د تللو هڅې کولې، خو لارې او کوڅې امنیتي ځواکونو بندې کړې وې.
Rumors that they were prepared to make a deal with the military and stay away appears to have revitalized.
په ځینو سیمو کې د پولیسو او د مظاهرېشانو ترمنځ د نشتو راپورټونه هم ورکړل شوي دي. افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې هیله لري چې د فنلند په پلازمینې هلسنګي کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې وروسته د افغانستان پر موضوع ځینې پرمختګونه ولیدل سي. ټاکل شوي ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د فنلند په پلازمینې هلسنګي کې وویني. افغانستان او سوریه به د دوی د خبرو له موضوعاتو څخه وي. د امریکا د حکومت لوړ پوړو چارواکو د جمعې پر ورځ د مکسیکو نوي جمهور رئیس اندرس مینول لوباس سره ملاقات کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په مشرۍ یو لوړ پوړی هیئت د مکسیکو د نوي انتخاب سوي جمهور رئیس چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به خپل کار پیلوي ملاقات کړی دی. دغه مشرانو په هغو لارو چارو خبرې کړي چې څنګه د دواړو هیوادونو په خرابو اړیکو کې سمون راوستل سي. د امریکا پوځ ویل دي چې د هغه هوایي برید په اړه تحقیقات کوي چې دوی د سوریې په درزور ایالت کې کړی وو او د بشري حقوقو د څارډلې ویلي وو چې په دغه هوایي برید کې 28 ملکي کسان وژل شوي دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویاند ډګروال جوش چیکس امریکا ژغته ویل دي چې موږ د درزور په ایالت کې هوایي بریدونه کړي دي. هغه زیاته کړه چې یو بله ډله به چې دغه هوایي بریدونه تحقیقات وکړي او دا به معلومه کړي چې آیا دا تورونه سم دي او که نه. په برتانی کې د سوریې د بشري حکومت د څار ډلې ویلي چې دغه برید چې د پنځشنبه پر سوي او یو د یخي فابریکه په نشه کړي چې د عراق سره ته نږدې موقعیت لري او دغه سیمه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې ده. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ اخرنی پړاو ته رسیدلې دي. ټاکل شوي ده چې نن د شنبه پر ورځ به د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درهم مقام لپاره سره مخامخ سي. او د یک شنبه پرز به ورستی لوبوي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کروشیا لوبډلې سره مخامخ کیږي. په ورستی او څول سيزو کې دا اول وار دی چې د کروشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره ورستی پړاو ته رسیدلې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د استودیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د دفاع وزارت د افغان ځواکونو سره د 2024 کال پورې د ناټو د مالی مرستو د دوام په اړه د دغې ټولنې مشرانو د پنج شنبې د ورځې د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا مرستې به افغان ځواکونه په خپلو پښو ودروي. خو پوځي کارپوهان د پوځي مرستو سره یو ځای اقتصادي مرستې هم په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدلو لپاره مهم ګڼي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پایتخت بروسل کې د ناتو د غړو هیوادو د سر مشریزي په پای کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ یو خبري کانفرانس په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د 2024 کال پورې دغې ټولنې د مالي مرستو دوام پریکړه اعلان کړه. وویل چې نړیوال ټولنه به افغانستان یوازې پرېنږدي.
موږ به هیڅکله دې ته اجازه ورنه کړو چې افغانستان د تورستانو په مسون پناه ځی باندې بدل شي. د ناټو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې خپلې مالی مرستې زیاتې کړي. همدارنګه ناټو 3000 روزونکي د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته استوي.
د ناټو د سرمشیزي په پای کې په لس ماده ایزه پریکړه لیکې هم ناټو افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت د ناټو د سرمشیزي د پریکړې هرکلی کړی. د دفاع وزارت وین سرپرست جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتول لپاره په بشپړ ډول دغه هیواد د پیز واکونو تجهیزولو ته اړتیا ده او دا چې ناتو د 2023 کال پورې افغان امنیتي او د پیز واکونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي، دا به افغان ځواکونه د خپلې خاورې څخه د دفاع په برخه کې په خپل ځان متکی کړي.
وقتی که اینها کمک های خود با ما تا سال 2020
کله چې دوی مونږ سره د 2023 کال پورې خپل مرستو ته دوام ورکړي، د افغانستان پوز به په خپل پښو دریږي. موږ کولی شو په معیاري ډول د افغانستان په جغرافیه کې خپل وظایف ترسره کړو. کله چې موږ خپل وظایف ترسره کړو، په یقین سره چې تروریزم به د ماتې سره مخ شي.
تروریزم در اینجا سرکوب خواهد شد.
خغلی رادمنش د تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان همکاري ته په پاملرنې ویل چې د ناتو په سرمشریزه کې چې د پاکستان په اکله دغې ټولنې مشرانو کمی سرګندونې کړي، په افغانستان کې د تروریزم سره د جګړې په برخه کې خورا زیات اهمیت لري.
په در عین زمان اونها روی مسئله کې پاکستان
همداشان هغوی په دې مسله چې پاکستان باید په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو ځالې وتړي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه د خپلو عملي اقداماتو څخه خبره کړي.
به جامعه جهانی نشان بده.
د افغانستان د پوځي چارو شمیر کارپوهان د 2023 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د ناتو د مالی مرستو برابرول افغان حکومت ته خبر ګڼي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې جګړه یوازې په پوځي قوت نشي پای ته رسیدلی. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې نړیوال ټولنه باید د پوځي مرستو ترڅنګ د افغانانو د ژوند ښه کېدو لپاره هم داسې مرستې او اقدامات ترسره کړي چې ورسره په دغه هیواد کې لوږه او بیکاري کمه شي.
اما غیر از اینه که تنه د نظامي کومکونه لدت ناتونه هغه سره ډیر کیږي، یعنی هم د داعش سره هم له طالبانو سره کومکونه ډیر کیږي او هغه د جګړې ته دوام ورکوي. غیر د دې چې انسانان مړ شي، غیر د دې چې تلفات شي او جنگ دوام پیدا کړي، نتیجه نه لري. نظامي کومکونه نشي کېدای چې جنگ حل کړي. جنگ چې حل کېدای شي په سیاسي او په اقتصادي کومکونه باندې جنگ حل کېدای شي، اما په دې نه په نظامي باندې که حل کېدای خو اتل اسکل کېږي دا کومکونه کېږي حل شوی به اوس کنه.
د افغان پوز دغه پخوانی هوایي جنرال د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست وایان سرګندونو په اړه چې وایي د 2023 کال پورې به افغان ځواکونه په بشپړه توګه پر خپلو پښو ودرېږي شک ښیي او وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه افغان پوځ سره د عصري وسلو مرسته نه ده کړې.
زه خو په دې باور نه یم، هېڅ وخت هم نه وم، ځکه ناتو هر دفعه د موږ دغه ویلي چې موږ به هوایي قوتونه تاسو تقویه کړو، مګر موږ ته هغه الوتکې راکوي چې نوره دنیا کې بیخي نشته. په ضعف په لحاظ باندې، د امکاناتو محاربوي په لحاظ باندې، دغه ذرې تیاري بې کیفیته تیاری دي کوم نتیجه نه لري. او دویمه خبره دا ده چې د موږ د پښو درېدو باندې هغه وخت کېدی شي چې موږ مدرن اصطلاح ولرو.
جنرال امرخیلوی چې افغان پوځ د خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره عصري او نو وسلو ته اړتیا لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ګوتو په شمیر نجونې د سینما، هنر او یا هم ماډلینګ ته مخه کوي. په همدې لږو نجونو کې یوه هم 18 کلنه محل واک ده. هغه وایي له ماشومتوبه یې د سینما له هنر او ماډلینګ سره مینه درلوده. هغه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره د خپل هنري کاروبار په هکله غږېدلې او په پیل کې یې دا پوښتنه جواب کړې چې څنګه یې د سینما او ماډلینګ هنر خوښ کړ.
څه چې زما خو د ماشومتوبه مینه وه د هنر سره، سینما سره. خو اوس کله چې د افغانستان وضعیت خراب شو، چې دا لویه شوه په ډېر خرابې ویرانۍ او په جنګو جدل کې راغلی شم، ځکه سینما زما لپاره ډېر یوه ښه لاره وه چې زه ورباندې وغږېږم، زه خپل پیغام خلکو ته ورسوم. او مینه مې هم وه چې زه باید دې مسلک کې کار وکړم. فلمونه مې زما ټول فلمونه هنري وي او جشنوالی، یعنې او زه دې سره دزیله ماډلینګ کار کوم.
د افغانستان په سری یو محافظه کار ټولنه کې چې خزو د پاره ماډلینګ یا د سینما په پردې ظاهرېدل چندان ښه کار نه ښکاري، څنګه وتوانی دی چې مثلا د کورنۍ نه اجازه واخلي یا ځان راوباسي او خپل اراده څنګه چې کړی و هماغه ستر سره کوي؟
زما په نظر دا د میرمن خاطر ثنا سینما نه دی چې د تل انجن د سختۍ هر کار چې ګرین سبا چې ګورم کدا چلی اوسیږي که معلوم اوسیږي که هر څه اوسیږي د انجلی او رقم مشکلات سره مخ دي. خو خبره دا چې باید موږ هدف قوي اوسیږي او دغه لپاره باید مبارزه وکړو تر څو خپل هیلې ته ورسیږو. د افغانستان کې شاید نه سینما کار نه اوسیږي، مدن کار نه اوسیږي چې سخت دی. هر کار خو ځل لپاره د انجلی لپاره لکه سخت دی، موږ تر څو چې خلک دغه سره عادت وکړي.
د ماډلینګ او د سینما د هنر په انتخاب کې کورنۍ در سره څومره همغږي وه؟
نو کورنۍ خدامل نه ما څه دومره رضایت نه وو، ځکه چې هغه دومره هنري فلمونه د افغانستان نه ولیدلې یا غوښته چې ما هدف په هغه باندې نه پوهېدل. خو کله چې راغل منو په اول کې خو خامخا مشکلات ډېر ول، چې کله چې ما سیان کې کار وکړو پوه شم کار څنګه دی، څنګه کار کوم، خلک ولیدل او هغه کوم مثبت شان چې خپل کورنۍ زما ولیدل، نو ما دا غوښتل مشکلات کم شو.
تاسو ویل چې د هنر رښتم زکه خو خکل چې تاسو وکړی شي ټولنې ته یو مثبت پیغام د هنر للارې وړاندې کړي. په دې یو نیم کال کې چې تاسو په سینما کې کار کوي او ماډلینګ کوي، د خپل کار موثریت څنګه ګوري؟
ما خپله کار خپسوم چې د تدیر انجنیر، یعنی ډیر کورنۍ بدلې د لسی کې او هغه ټول دل د یو جلی د درس پایلو داستانو یا د کار کولو داستانه او چې هغه تعلقانو کورنۍ سمره خان کیږي چې داخلو هیلو ته ورسیږي. خو زما په فکر چې دا به ډېر مؤثره به مشه ورسیږي د افغانستان خلکو ته، بعد چې مثلا سریال نشو شو خلکو به لیدلی شي. شاید ډېر هغه منفي فکرونه چې وو د درسونو په اړه یا د کار په اړه د هنر هغه ټول به ختم شي، شاید ډېر نه مګر لږ خو به څه شي.
تر اوسه پورې څه شی د هنر د پرمخ بیولو خنډ ګرځېدلې؟
د خلکو فکر.
لکه څنګه؟
منفي فکر.
د تلویزیون په پردې یا د سینما په پردې د ظاهرېدونه وروسته چې کله خپل کور کلی ته ځې چالیدلې اوسې، کله چا زورولې یا څه درته ویلې دي، مثبت د څه اورېدلې او منفي د څه اورېدلې؟
زما په مخ کې خو ما تاسو داسې نه وایي، خو هغه چې شاته څورم نو خامخا وې چې ټول څه پولیس د افغانستان د خلکو ذهن دې ته ماده نه وسیږي چې اوج له قبول کې په سینما کې په موډلینګ کې زه فکر کوم چې دې په اړه دغه مسؤلیت لرم چې د کار کوم او د دې د فکر تبدیل شي. نو که خلک هر څه وایي نو د خلکو له خبرو له خاطر هم څه کولای شي کور کې کینو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د هغو مهاجرینو شمیر کم سوی چې د مدیترانې د بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په روان میلادي کال کې اروپا ته د مدیترانې بحیرې د لارې د خلکو تک کم شوی دی او په اروپا کې د سیاسي پناهغښتونکو شمیر هم کم شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د پیل نه تر اوسه پورې 1600 مهاجر او پناهغښتونکي د بهر د لارې اروپا ته داخل شوي دي. د تیر کال په پرتله دغه شمیر سم نیمای کم شوی او د 2014 کال په پرتله بیا دا شمیر دومره کم شوی چې 15 برخه یې هم نه جوړوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM ویاند جویل ملمن وایي چې د مهاجرینو د تک د کمیدو له وجې د هغو خلکو شمیر هم کم شوی دی چې په بهر کې د خطرناک سفر له وجې مړه کېدل. ښاغلی ملمن امریکا غږ ته وویل چې په دې تیرو څو اونیو کې هغوی ته د 493 کسانو راپور ورکړ شوی چې یا مړه شوي او یا یې تر اوسه درک نه دی لګېدلی. هغه وایي چې د دې نه معلومیږي چې د بهر د لارې دغه سفر څومره
خطرناک دی.
د روان کال د پیل نه تر اوسه تقریبا 1500 کسان د مدیترانې په بحیرې کې مړه شوي دي. په دې تیرو اونیو کې چې موږ ته د مړو او ورکو شوو کسانو معلومات راغلي دا د همدې 1500 کسانو درېمه برخه ده. تیر کال چې موږ ته کوم راپورونه راکول کېدل په اوسط ډول په هرې میاشت کې د زرو په شاوخوا کې خلک ور کېدل یا مړه کېدل. په هغه وخت کې به هره ورځ موږ خبرېدلو چې کښتۍ د بهر په منځ کې چپه شوي او خلک پکې ډوب شوي دي. د ښاغلي ملمن په وینا ایټالیا ته هم د مهاجرینو تک کم شوی. هغه وایي د تازه معلوماتو نه څرګندېږي چې ښایي هسپانیې ته به ډېر مهاجر د افریقا نه لاړ شي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي وایي چې په اوسط ډول هره ورځ تقریبا 200 کسان د شمالي افریقا د هیوادونو نه هسپانیې ته د بهر د لارې ځي. دی وایي په همدې خاطر په دې لارې هم د خلکو مرګ زیات شوی دی.
او اوس په مکړې دی راپورت ده. د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا FBI یو مامور لدې انکار کوي چې ګوندې په خپل کار کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو او د امریکا د 2014 کال ټاکونکو کې د روسیې د مداخله په پلټول کې له تبعیض څخه استفاده کړې ده. په مکړې د امریکا ژغ د خبریالي زلتیکا هوک راپورت چې زموږ همکارې تاسو وړاندې کوي.
د اف بی آی د یو ریاست مرستیال پیټر سټاک د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې شخصي نظریاتو یې هیڅکله پر کار اغیزه نه ده کړې. د کانګرس جمهور غوښتونکو په سټاک د تبعیض تور لګولی چې ګنی له یوې همکارې سره یې د خپلو پیغامونو په ترڅ کې د ټرمپ په اړه ناخوښي څرګنده کړې وه، خو هغه وویل چې شخصي نظریې پر کار هیڅکله اغیزه نه ده کړې.
Those personal expressions of my observing the political process of the presidential primaries had no bearing
دا هغه څرګندونې وې چې ما د جمهوري ریاست د لومړي پړاو د ټاکنو د سیاسي پروسې په موده کې درلودې. د هیلری کلینټن یا د یو بل چا پلټنو زما په اجراءاتو اغیزه نه درلوده.
تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د پلټلو ځانګړي سلاکار هغه وروسته له هغه له خپلې ډلې لیرې کړ چې پیغامونه یې افشا شول. هغه د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تبعیض د مخنیوي لپاره لیرې شوی دی، خو یو جمهوري غوښتونکي غړي وویل چې په هر ډول تحقیقاتو کې چې سټراک برخه ولري بې پرې نشي کېدلی.
Agent Strzok had Donald Trump impeached before he even started investigating him.
Strzok د پلټنو د پیل کولو نه مخکې ټرمپ محکمه کړه. دا تعویز دی. Strzok خای دې ته پدې سترګونه ګوري، خو د هیواد خلک ورته پدې سترګ ګوري او مونږ د FBI له یو مامور څخه د دغه ډول چلند هیله نه لرو.
دغه غونډه هغه وخت د چیغو په یو سیالۍ بدل شو چې د ټکساس ایالت یو جمهوری غوښتونکي لاپې سره د Strzok داړي کو موضوع راپورته.
I can't help but wonder when I see you looking there with a little smirk
How many times did you look so innocent into your
eyes? زما لپاره د حیرانتیا ځای دی کله چې ستاسو مسکا ته ګورم نو داسې معلومیږي چې څو ځله به د خپلې مېرمنې ته په معصوم سترګو کتلې وي او هغې ته به د لیسا پیج په اړه دروغ ویلي وي پر یو شاهد باور کول ستونزمن وي او ته هم د باور وړ نه یې
ځینو غړو چیغې ووهلې چې د شرم ځای دی او دغه ډول چلند د زغملو وړ نه دی دیموکراتانو د ټرمپ هغو جمهوري غوښتونکو پلویانو تور لګولی دی چې غواړي د شاک له مسئلې څخه استفاده وکړي او د هغو ځانګړو پلټنو اعتبار له منځه یوسي څو معلومه کړي چې آیا روسیې د 2018 کال په ټاکنو کې د ټرمپ له بری سره مرسته کړې ده تاج امینیار د آشنا تلویزیون امریکا غږ
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرای د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي
د انرژي د تولید لپاره د انسانانو لخوا د ډبرو سکرو تیلو او نورو فوسیلی سون د موادو کارونه پنری کې د حرارت درجه د لوړېدو لامل سوی د همدې سون موادو کارول په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ د تولید سبب ګرځي چې لدې سره هوا تودیږي نور تفصیل پر رپورٹ کې واوري
لوئیس زیسکا د امریکا د کرنې په وزارت کې د نباتاتو د برخي متخصص دی هغه اوس په دې تحقیق کوي چې په فضا کې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل د وریجو په شان محصولاتو څه اغیز کوي
موږ پوهیږو چې کاربن ډای اکساید نباتات تغذیه کوي او د وریجو محصول زیاتوي خو دا تر دې پیچلې مسله ده
زسکاو د هغه همکارانو په تازه څېړنه کې دا معلومه کړه چې د وریجو په هغه رشد کې چې د روانې پیړۍ تر پایه د کاربن ډای اکساید اوسنۍ اندازې ته په پام سره اټکل شوی پروتین وسپنه زینک او ویټامین بی کم شوی دی له همدې امله دا په هغو هیوادونو کې چې وریجې ډېرې کاروي یو مشکل دی
دا په نړۍ کې د کابو 2 میلیارد انسانانو لپاره د کالوري منبع ده او که هر څه له دې محصول سره وشي نو په نړۍ کې به پر ډېرو انسانانو اغیزه وکړي
دا یوازې وریجې نه دي نورو څیړنو دا روښانه کړی چې جوارو نخودو سویابینو او یو شمیر نورو محصولاتو هم د کاربن ډای اکساید د کچې د زیاتېدو له امله خپلې یو شمیر غذایي ګټې له لاسه ورکړي دي
فکر کوو چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره دا نباتاتو وده زیان ویني
په فضا کې د اضافي کاربن او د خاورې د مغذي موادو ترمنځ د تعادل نشتوالی دا نباتاتو پر وده اغیزه کوي نباتات د ودې لپاره کاربن ډای اکساید ته اړتیا لري خو په عین وخت کې له ځمکې څخه نایتروجن ته هم ضرورت لري څو پروتین او یو شمیر نور ویټامینونه جوړ کړي ښه خبر دا دی چې د نایتروجن زینک او اوسپنې په شان د ځمکې د نورو منرالونو کچه نه ده بدله شوې خو دا په دې معنا چې نباتات لوی شوي اما غذایي موادو یې لږ تمرکز کړی دی دا د نړۍ لپاره بد خبر نه دی هغه ویټامینونه چې نایتروجن نه لري ممکن خامل وکړي
ویټامین سی تر ډیره کاربن دی موږ فکر کوو چې د کاربن ډای اکساید په زیاتېدو سره به ممکن د ویټامین سی کچه زیاته شي
خو د کاربن ډای اکساید د کچې زیاتېدل د خوراکي محصولاتو هاخوا هم زیان رسوي د دې پردې هاخوا یو ډول زهرجن ناوړه او حساسیت رامنځته کوونکي بوټي دي چې د یو ډول کیمیاوي موادو په تولیدولو سره نور نباتات وژني زسکا غوړي په دې پوښي چې د پارتونیم په نامه دا نبات د کاربن ډای اکساید له زیاتېدو سره خپل اضرار نور هم زیاتوي
کدا سی وینو د دې بوټي تاثیرات بو په نړۍ کې زیات شي غواړو پوه شو چې د دې بوټي ضرر څومره دی
زسکا له دیرشو کلونو راهیسې کار کوي او دا پوښتي چې د کاربن ډای اکساید زیاتېدل پر نباتاتو پر هغو د اړوندو شیانو او له بیکاره نباتاتو څخه نیولې بیا تر هغو نباتاتو پورې چې مچۍ ورڅخه تغذیه کوي څه ډول اغیز کوي
کله چې موږ په نړۍ کې د انسانانو په کچه د کاربن ډای اکساید د اندازې په اړه فکر کوو نو روښانه ده چې دا مسله خورا مهمه ده خو دا باید په یاد ولري چې دا مسله تر انسانانو هخوا هم مهمه ده دا به پر ټولو ژوندیو مخلوقاتو اغیزه وکړي
زسکا وایي پوهانو له دیرشو کلونو څیړنو وروسته اوس تازه خپل کار پیل کړی دی سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه
تازه، موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د حیوان د ملوث وینې او انساجو سره د مستقیم تماس په واسطه انسان ته مریضي انتقالیږي، چې دا یو ډول تبه ده چې د کیریمیا کانګو تبې په نامه یادیږي. موږ د دغې تبې چې سی سی ایچ ایف د کیریمیا کانګو وینه بهیدونکې تبه ده، د عامې روغتیا د وزارت د معالجوي طب د عمومي رئیس ډاکټر محب الله ځیر سره غږیدلی یو، او هغه د دې ناروغۍ په باره کې داسې وایي.
دغه ناروغي یو تبه لرونکي ویروسي ساري ناروغي ده چې له ژبو څخه بیا انسانانو ته، خو په خاصه توګه د کورني ژوونه، یعنی له بوزې، پسونو او همدارنګه غویانو څخه د یوې کنې په وسیله باندې، چې کله هغه کنه هغه څاروی چې په دغه ویروس باندې اخته شوی وي وچی چی، بیا هغه کوم چې انسان وچی چی، نو د هغه د وینې د څکلو، یعنی د څاروی د وینې چې وڅکي او بیا هغه وایرس سره راواخلي او بیا انسان وچی چی، نو دغه ناروغي انسان ته انتقالیږي. همدارنګه دغه ناروغي د هغه څارویو چې په دغه ناروغي باندې اخته وي د هغو د غوښو او نورو موادو او وینې سره په تماس په وسیله باندې هم انتقالیږي. په همدارنګه دغه ناروغي په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو ته د ناروغ د هغه د وینو او د هغه د ملوثو شیانو نه چې د طبي وسایلو په ذریعه باندې هم طبي کارکوونکو ته او یا نورو ته انتقالیږي.
نو تاسو چې د دې نوم د سی سی ایچ ایف یا د کیریمیا کانګو وینه بهیدونکې تبه چې یاد کړله، آیا د دغه تبې نښې نښانې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لیدل سوي دي؟
بالکل، زمونږ په څو ولایتونو کې لکه هرات چې په لومړۍ درجه باندې ډیر ناروغان هلته زمونږ ولایتي روغتون ته یا حوزوي روغتون ته راوړل شوي دي، هلته تر درمنې لاندې نیول شوي دي. همدارنګه په کابل کې زمونږ د ساري او انتني ناروغي روغتون ته هم تیښ راوړل شي. فاریاب، جوزجان، بلخ او په نورو ولایتونو کې په لږه اندازه باندې تیښې لیدل شوي دي.
بله،
دا هم ناروغي چې کله یو سړی اخته شي په لومړی څو ورځو کې دغه ناروغي ناروغ سره تبه موجوده وي، همدارنګه د سر درد، د غړو او اندامونو دردونه، ورمیګه، شخوالی او درد، د ملا درد او شخوالی، همدارنګه د ټولو غړو دردونه، کانګې او ادلبدی، همدارنګه د نس درد موجود وي. او چې قرار قرار دا ناروغي پر مخ ولاړ شي، نو سره په پوستکي کې دی یو رقم شینوالی چې هغه د وینې بهېدو لامل وي، او همدارنګه بیا د پوزې نه د وینې بهېدل، او کچیر ناروغي نورم پر مخ ځي نو د هضمي کانال نه د وینې بهېدل، یعنی په استفراغ کې وینه، او همدارنګه د لمنې له خوا نه د غایته موادو سره د وینې بهېدو علائم لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې طبې له منځه وړلو په برخه کې یو خاص پروګرامونه لري، او د دې ویروس د مخنیوي د کنټرول لپاره څه ډول لاره شته؟
ویروس خو له منځه وړل به ګران کار وي، خو د ناروغۍ نه په اخته کېدو د مرض د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي چې زه په لنډه کې ستاسو ته پاس رسوم. لومړی باید زمونږ هیوادوال کله چې څارویو سره په تماس کې دي، کوم کسان هغو دي، د داسې جامې واغوندي چې د دوی پوستکی پټ وي، او همدارنګه په مخ باندې دغسې یو شی راکش کړي چې د دوی فقط سترګې ویني او نور پوستکی پټ وي. د قصابان ورونه چې کوم حیوانات ذبح کوي، نو دوی هم باید په دې وخت کې د دستکشو اغوستل ولري، او کوشش دې وشي چې د دوی د بدن د ټپي کېدو نه هم مخنیوی وشي. همدارنګه د کنو د لمنځه وړلو لپاره په منظمه ډول باید دوا پاشي وشي چې هغه کنې چې کوم دا مرض انتقالوي د دغه کني منځ ولاړ شي او کوشش وشي چې کوم حیوانات چې ناروغ شوي وي د هغوی د ذبح کولو نه او د حلالولو نه ډډه وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.